یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ په اړه انتقاد کړی او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون لخوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 10,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نه شو ورکولی.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید د 10,000 رای ورکولو محلونو او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی، خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړې دي. د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې 6 نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. ښاغلی احمدزي زیاته کړه،
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټن ځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چاودیدون کې توکي، انتیاري واسکټونه، همدار از مختلف نوع ماینونه کشف او لمنځه وړل شوي دي. تر څنګ 12 تنه طالب تر هغه وژل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمور ځخلازه د ریډیو ری په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړی کورواکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې ته جوړېدو تنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل،
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبار
دی وینن سحر کلی چی ہندی جی چالو تو کال وطنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغون ہوا ته خوش کړل زکه د موج د توری ورز پتو غندو خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پرند کنټرول د کرشی په اوجدو کې نشته وسوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي په نشته کې درې پاکستانی او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي ووژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین مڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل سوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل سوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل سوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته لاغه اعلانې شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښپښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې پاړه وړاندې جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزه برته شاته زه. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خان جان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
حالته په تلاش کې او څو سهولت راوستل دي. حضور خان د تازه میوي او هغه مواد چې فریول پاسات دي دغه په اعتماد باندې ډېر زر تصمیم نیول کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدواري پر مهال د میاندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی سی این این تلویزیونی شبکی ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو څرخي. دا هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرې خبرې کړي دي. اتم ځل خبرې هم تېرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو سی این این ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې ترسره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبانو سره د شوو خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي، په دې غونډه کې به ګډون ولري کنه. تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دې غونډې اجنډا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیلزاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي، چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دانه دی ویل شوی چې زلمی خلیل زاد به په دې غونډه کې وي او کنه وي، خو کله چې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیل زاد په مشرۍ هیئت پایته ورسولې، تر هغه وروسته د راپورونه خبره شو چې د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته رسیدلې او له امریکایي چارواکو سره سلام مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکټ په اړه خبرې کوي او کنه، لا به هم سلام مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړله مخکې کله چې د دوشنبه په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پایته ورسېدې. د اتم پړاو خبرو وروسته خلیل زاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري خپل مشرانو سره په دې اړه سلام مشوره وکړي. یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی، او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوی دی چې دغه توافق له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي، او دغه راس طالبان هم له خپلې خوا له خپلې اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولای چې په افغانستان کې به اور بند وشي، او دغه راز به د افغانستان د پر اوربند سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکولی شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم خاخلی. نن د اگست شپږم ده، پامپیو په خو ویلی و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه د ایتامل لري چې له طالبانو سره به وی موافقه ته ورسی. که دغه زمان ته ګورو تر دوه هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدای شي چې د ترامپ په دې غونډه کې چې د په مشي دا غونډه نن په واشنگتن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یو نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د دیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې کچېرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه کېږدي. یو ځینې نور شرطونه خو اوس داسې معلومیږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا له طالبانو سره کوي، او بل هم د افغانستان له حکومت سره چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوی دي. که په دې برخه کې د هجرایه ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافق نامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده، هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن، و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا خغلی رحیمی و ده حکومت اجرایه ریاست ویان چه تیره ورز مکته تیرش پنا وقت دا سرگندوانی وکری. تاسو ده مایک پومپیو خبرو ترازو چه وقت دیر کم پاته ده سپتمبر مخکی، تر سپتمبر مخکی آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چه دو توافقات کی امکان ده خواهی دسی ویل کیگی چه ده امریکا و طالبان ترمنز وشی چه لکه نن غنده هم هم دسی پپام کنی ول شوی؟ رازو دیتا چه ده دغو تفاهماتو پا آره پا ورستو که اشرف غنی ده اختر پا دریم ورز ده اختر پا لمری ورزیم پا واینا که دیتا اشاره وکره، دریم ورزیم اشاره وکره چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت لخپلو نریوالو ملاترو سره تول ترونون لاسلیک کردی، نور ترونون لاسلیک کردو تا التیا نشته. البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی تر لاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي توند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوي دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانی کې پرون جوړ شوی و هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د ویلې چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال لکابل د واصل وصال پر راپور کې
مانا شبر صاحب. بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتک په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیره شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. خغل غنیوای افغانان باید نور د شخصیت پرستی له دایره ووز یاو تګلار باید داس وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منولوي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوریت نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکل شي چې دغه نظام له لاسه ووزي. خغل غنیوای
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت وړي یا طالبان وړي؟ که طالبان وړي انقطاع تزه برته شاته تزه. که جمهوریت وړي دي جمهوریت په چوکاټ کې سولې روز سولې په چوکاټ کې اوس ولستول ولای سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډیر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیوړی دولت د جوړولو لپاره سیاسي اقتصادي هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړلو په ډېره خپل رضایت هم څرګند کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راپورونه وایي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس د هند سترې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړی. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپل غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا له خوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه به پر اتلونکو څو ورځو کې لري شي. د اګست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شي ورسه
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنی د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1915 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتی وضعیت په برخه کې راپورونه شوی.
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې ډزې کړې دي او یو بل پاکستانی سرتیری وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستانی غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون یعنی د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړې و چې تورخم بندر به په اگست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیستې وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
سلوی ساعت خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سہولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې، او بله هلته یې په تلاش کې یو څه سہولت راوستلی دی، خصوصا د تازه مېوې او هغه مواد چې تریول پاساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی. موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لېږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوی ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې تلیدي شاته شوي نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، تلیدي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوی.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړو طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسیږي، افغانستان ته هم نقص رسیږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي شته دی.
بل الکوزای سی یو دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلی سي چې دغه سي مسایل وڅاري او اقدامات وکړي، کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک دلی سي چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک چې د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبليو ټي او غړي ومنګه د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګه ملو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې ده د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 څخه تقریبا 50% نه زیات راولېدلې ده.
خان جان علي کوزیو هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومان شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلېږي.
د بوستروختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېرې په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپولو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوستروختون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روختون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمېره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم تر وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده، چونکه زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې شوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکه کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاد کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسیږي. بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیقې شمېرې نه لري، خو دا مني چې په تېره میاشت کې د ټول ولایت په سطحه څلوېښت هغه ماشومان مړه شوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسیږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفرازه دې ځای راغلی چې د ډاکټرانو دغسې ډاکټرانه وي چاته د مشکل راپېښ شو چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي هم یې کوچنک عملیات ورکوي. راته یې وویل چې دلته ډاکټران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې کیسې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه و خو جنګونه یې بېرېږي، هم وام ورته رایم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي و دغه څه وبېرېږي دا مریض ځینې دا پېښېږي.
زه د نوزاده څه راغلی یم په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جامه ایله سوه په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دننه مې په دوا رارسولي وه د پنځمې میاشتې داسې تر دننه مې په دوا رارسولي وه. اوس دا دې پیدا سوه د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نشي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوی
د بوستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریز میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا شوي دي. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو.